السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. امریکا د افغان خځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنی چارو وزارت کې یو نوی پوسټ رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی امریکایي کوچی د ټولو هلو ځلو مسؤل بوي او په افغانستان کې د نجونو خځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي.
دا به د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې څومره اغیزناک ګام وي؟
دا یو ډیر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته چې چیرې واقعیت دا عملي شي.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هېواده وتلې او ځانونه یې پاکستان ته رسولي، او پر کابل د طالبانو د واکمنېدو ټیک یوه میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نوم یې جاویدان شي، باید د خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختولی د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیغو. خو په فایل کې خبرونه اورو. اسمت ساروان چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د افغانستان لپاره د شپږ دېرش میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه. جرمني تر دوه نیم زره ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاول افغانستان سره د شپږ دېرش میلیون ډالره فوري مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې ویلي چې له دغو پیسو څخه به د محتاجو کورنیو د غنمو د کښت او د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د څارویو د خوراک لپاره کار واخیستل شي. د فاو د بیړنیو حالاتو د دفتر رئیس راین پاولسن پرون سه شنبه له کابل څخه په ویډیو کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. وویل وچکالی د افغانستان په 15 ولایتونو کې 1 میلیون او 3 لک افغانان اغیزمن کړی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی وای په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوالې ټولنې او طالبانو ته پکار دی چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي. شاغلی ګراندی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل نړۍ له سخت انتخاب سره مخامخ ده. د په وینا د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ګډوډۍ سبب کېدای شي باید اقدام وشي. طالبانو د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو ژمنه کړې وه، خو د سپتمبر په 1 د موقتی کابینې له اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخامخ شول. انتقادونه په دې دي چې د کابینې ټول غړي یوازې طالبان دي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیز کې له افغانستان سره د مرستو لوجستیکي مرکز جوړوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو د اړتیا زیاتېدو ته پکتو ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې په تاجکستان، پاکستان او ازبکستان کې په خپلو ګودامونو کې د ضروري اړتیا وړ شیانو زیرمه پراخه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس وستي هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزی ورکړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو بیان ډی پی خبري اژانس ته وویل حکومت په دې اړه پروند بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقوقو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. جرمني به د دې کسانو مېرمنو او میډونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزې ورکړي او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د نن په یو خبري غونډه کې وویل د ملي اردو د جوړولو لپاره سلام مشورې روان دي او دا ځواکونه به داسې وروزل شي چې د افغانستان د ساتنې توان ولري. د وویل چې هیڅ اته بعد کورنۍ جګړې اجازه ورنه کړل شي او هغه کسان به وزپل شي چې د قوم مقاومت او د تیرو شلو کلونو د بریاو د ساتنې په نوم ګډوډي رامنځته کوي. د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري نن وویل چې د افغانستان د جنو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې چودري پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د افغانستان د فوټبال د جنو لوبډله د تورخم لاري پاکستان ته ورغلې ده. د پدې اړه چې د افغانستان د جنو د فوټبال څومره لوبغاړي پاکستان ته تللی او هلته څه غواړي څه نه دی ویلي. وروسته لدی چې د اګست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، یو شمېر سپورتي لوبغاړي، سندرغاړي، د بشري حقوقو فعالان، مدني فعالان، خبريالان او سیاستوال جلاوطن شوي دي. د افغانستان مشهور هنرمند نغمه له طالبانو وغوښتل چې له موسیقي سره مخالفت ونه کړي. اغلی نغمه نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل بي موسیقي ژوند سخت دی.
هنر خو د یو ټولنې اړتیا ده او د ژوندانه د ستړیا یو وړیا دمه ده. زما هیله دا ده چې دا دمه د افغانستان د خلکو څخه وانه خیستل شي، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر دردیدلي، زوریدلي او ډیر ستړي ولستي.
له کله چې طالبان واکته رسیدلی، د افغانستان په رادیوګانو او تلویزیونونو کې موسیقي منع شوې ده. طالبان موسیقي ناروا بولي. د افغانستان د جنوب د کرکټ په خانه مشه د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د نارینه پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه، پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د جنوب شزو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرلي وچکړي. هغه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول به شک فکر نوي او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښودو. او د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشر په ورستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د بریټ پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکي اونۍ خبري شي، جنرال مارک میلی د جنوري په 8 نیټه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو له حملې دوی ورځې وروسته د چین له لوی درسیز جنرال زو چینګ سره تماس نیولی وو.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري دا خبرونه مو چې دلته واوریدل کولای شي زموږ په ویبپاڼه کې ولولي پته ده azadiradio.com. هله دا د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمایي کې درته دوا 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د خځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. انټونی بلنکن د سنا جرګې د بهرنی چارو کمیټه کې ویلي دا پوسټ به د ټولو هلو ځلو مسؤل وي او په افغانستان کې به د خځو نجونو او لګکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو د کار زدکړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر یو مهمه پوښتنه د افغان خوځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلنکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنۍ چارو وزارت د افغان خوځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلنکن په ځواب کې وویل په بهرنۍ چارو وزارت کې به په افغانستان کې د خوځو او نجونو او لګکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤل به وي او په افغانستان کې د نجونو، ښځو او لګکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوای له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان خوځو په حقونو د ټینګار تر څنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انټونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان خوځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان خوځو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د خوځو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي. خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د ښځو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالی ده، دا یو دریسه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان ښځو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه د افغان خوځو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنې ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دیتا پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه هم د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړ. په واشنگتن کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو اجرایي پوسټ موجودیت به څه ګټې ولري؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پایل کې د ښځو له فعالې نوې دې کاکړ نه وکړه.
دا یو ډېر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي سي. او یو وختونه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه یي چې فقط ځان ته یا خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو میرمن وګمار سي چې د ټولو میرمنو دفاع وسي کولای. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې دلودلې چې افزار یو میرمن وه او په امتیاز به نور واخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگتن کې دلته طالبان نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي فکر کوي سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي؟
دا خو ډیر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته شي یا په نورو مملکو کې پورته شي که واقعیت موږ نه ملاتړ وکړي، دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې څه تولید دي؟ ای کاش عمل پی بندی و که کاش خزو تا وقت ورکی. نو دو دوی که خزو تا وقت ورکی پا اولا که دوی چه خزو کولای سختل وزیفو تلاشی، اما فعلا وی چه یا خزو دی پکور پاتی سی. نن خوشبختانه منگا هم یو اطلاع پیدا کلا چه که بلخ که لعوال سنفا تا دولا سنفا شاگردان کولای سی چه مکتب تا ګډون وکي او مکتب ته لاړ شي. نن مکتب ته تللی وه ته کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم. نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان میرمنو ته به یو لار او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه میرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله میرمنې چې پاتې دي څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ حداقل د کار، د تعلیم او دغه راز په سیاسي ډګر کې د ګډون.
موږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې یا نور کوم حکومتونه چې پخوا یا د ډاکټر صاحب غني حکومت وو یا د کازی صاحب حکومت وو خزو ته یوه انډه ورکوله، موږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای خزو ته ونډه ورکړي او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړي دي چې موږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنی په لوړه کچه نه. مثلا یعنی وزارت یا مهمیت نسو ورکولای اما لغین اخکات ورکولای سو مون خپل حته وکو کوشش وکو خپل غاک به پورته کو خپل حق ما به دفاع وکو ترسوس کولای نو یو موقفو ته هم خزو ته باید وند ورکی
ډیر مننه کور مو ودان په کابل کې د خزو فعاله نویدا کاکړ وا چې په امریکا کې د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان خزو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړیدو پر ګټو غږیدله
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو خو په یو نوې اړخې خبرې کوو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي اسلام آباد ته ورسېدلې دي د افغانستان د فوټبال خزینه ټیم غړي پروند تورخم لارې پاکستان ته اوښتي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې سرګند نه ده چې طالبان به تر خپل واک لاندې د خزو سپورت او ورزش ته اجازه ورکړي او کنه طالبان وایي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي موقف هم نه دی اعلان کړی تفصیل له اجمل ان اورو
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پر خپل ټوئیټر لیکلی د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم ته چې له افغانستان څخه د تورخم له لارې اسلام آباد ته ورغلې هرکلی ویلي نو مولي زیاته کړې چې د افغان جنود د فوټبال ټیم غړو ته د پاکستان د فوټبال فدراسیون استازي لخوا هرکلی ویل شوی فواد چودری په دې اړه جزئیات ندي ورکړي او سملاسي د روخانه شوی نه د چې څومره افغان فوټبالران پاکستان ته ورغلي او دوی هلته څه کوي خو له افغانستان څخه د خزینه فوټبالرانو وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو مشهور سیرو په ځنګړی توګه د خزو د هغه کډوالۍ و برخه ګڼل کېدای شي چې د تیری وی میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له دې هواده پیل شوې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د خزینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې پیاوړی شو او په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړ د نجونو د فوټبال د ټیم په وروستیو کلونو کې د فوټبال د فدراسیون پر پوخانی مشر کرام الدین کرام د جنسي زورونو د تورونو لقبل هم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټکو کې وو بلخوا د افغانستان د خزو د کرکټ په خانه مشري توبا سنگر له نړیوالو کرکټرانو وغوښتي چې کچيري طالبان افغان خزینه ورزشکارانو ته اجازه هم ورنکړي نړی دی د دې سزا د افغان نارینه وو د کرکټ ټیم ته ورکړي توبا سنگر چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته کاناډا ته کډه شوی د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې نړیوال ټولنې وغوښتي چې د افغانستان په کرکټ بندیز په افغانستان کې د نوې غوړېدلې لوبې سخت زیان منکړي هغه ویلي دا خن نظر نه دی چې د افغانستان د نارینه وو د کرکټ پر ملي ټیم بندیز ولګول شي د توبا په وینا دوی نړۍ ته افغانستان په مثبت ډول ورپېژندلې کله چې تیرونه د اس بي اس تلویزیونی شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسون د یو غړي احمد الله وسیق هغه څرګندونې خبرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د خصو پر ورزش ته احتمالي بندیزونه یادونه شوی و د استرالیا د کرکټ چارواکو د افغانستان سره په نومبر میاش کې د کرکټ د تاریخي ټیسټ لوبې د لغو کولو خبرداري ورکړ وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تر اوسه د خزو د ورزش په اړه رسمي پالیسی نه ده پډاګه کړې
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي ولی اسلامي امارت د خزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی کېدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو
د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم یو شمېر لوبغاړي لا د مخ له افغانستان نه وتلې دي د فوټبال نړیوال فدراسیون تیر میاشت ویلي و چې دوی په افغانستان کې د فوټبال د پاتې لوبغاړو د استول لپاره کار کوي د افغانستان څخه د ورزشکارانو ژورنالیستانو او نورو مسلکي کسانو د وتلو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې طالبانو په وار وار پر خلکو ټینګار کړی چې له هیواد څخه دی نوزي او ډاډ ورکړي چې په هیواد دننه به د دوی خوندیتوب باور کړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
اوریدونکو نن د سپتمبر 15مه ټیک یو میاشت شو چې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړی د لا هم د خلکو ځینې ستونزې له هغه ډېر اقتصادي ستونزې پر ځای دي پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي طالبانو اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړی او دای هیله مندې چې د ټول شمرې لپاره به راتلونکو کې اقدامات وشي له خاغلی کرزی سره زموږ همکار اجمل ان مرکه کړی او په سر کې پوښتلی چې دا مهال په کابل کې دای پر څه چارو بوخت دی
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول سي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول سي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول سي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ، د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې اکله په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره وي په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضرور چې هغوی وکړي.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خورا منځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتولۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورای، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات، د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هواد وده کی. نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لید او د دې مکتب دی. نو د شو تعلیم او هغوی عالی درجات ته د عالی تحصیلات رسول په افغانستان د توانمندۍ باعث او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواری داده چې مجاوانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو، جونی او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ دا 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 د وطن حق دی او په دې کې مترقی او عزت.
طالبان واکونی او ظاهرا دا سخکاری چې ټول هیله لاري کمی پایله ته ونه رسیدل، ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګن شمیر مخالف خای، هغه خای وصله ونه لري، خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. اتا سعودي وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې دغه پترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي.
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زموږ د خپل نیکونو نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بلچا برحلچا ډیر مسولیت د تحریک اسلامي دی.
په خوانی ولسمشر حامد کرزای و چې آزادی رادیو سره یې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دی یوې میاشتې په مناسبت خبرې کولې.
ستاسو لا پیغامونو
محمد همدرد لغمان ما راغه پیغام دا د هیله سینا شریکی د طالبانو د لوړ پوځ چارواکو نن دا غوښتنه راځي د تورخم لارا خلاصه کې دی افغان دیواز لولف په مخ باندې ځکه چې دا د کابل یا لغمان یا کونړ یا منګرار نه د سیږي پاکستان ته په کندهار باندې او بیا غسه په کراچۍ په خور کې کار یا مریض په خور ته دی نو هم د مالی لحاظ هم فزیکی لحاظ او هم تکلیف ورته ډیر زیات رسیږي نو ما په ډیر درنخ باندې اسلامي امارت نه دا هیله ده چې په دې باندې جدا غور وکړي او د دې خلکو مشکلات ته فکر وکړي او حالي کې والسلام په احترام
د اګمن وراک خبر کوم دلته په زین باندې کې د خوښ جاهدین او نرمیات او مجاهدین سګر د وراک ته تللی اشاره ته تللی د تغلی د سری دی غلا کی خلک د خپل بصیرت تاسو نه ما دا پیغام نشر کی وسلام
وزیر خبر کوم لکابل قیمتي د روډي سخت ګرانی د عمل کې د چروا کې تدیر هغه کو سورو د تحصیل رادیو دلاره نه دا غرانی باندې لک توجه کی بس مخختن ادا د افغانستان د کابل خلک ډیر سره د عوام سیوا خاطر اروپا ته ولاړه د خو د خسره بشي د بازار سیستم ټول ګډ وډ دي خلک پریشان دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
نن د طالبانو د واکمنې دوه یو میاشت پوره شو خو تر اوسه اقتصادي ستونزې پر خپل ځای دي او طالبانو تر اوسه کومه ځانګړې اقتصادي پالیسی هم نه ده روښانه کړې سالم احمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبرۍ پلاوی لغړی ازرخ شافیزی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی
اقتصادی وضعیت لا خو خنو په دغه نوې بدلون کې لپسې خراب شو همدې علت یې دغه دی چې بینلی مرستې قطع شوې دي د استراتیژیک زیرمی چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزی بانک په واک کې نه دي او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي راتلونکي څنګه کیږي او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان له خوا اعلان شوی نه دی لکه چې دوی په خپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی سرپرست حکومت تر اوسه پورې هغه حلف وفاداری او دا شیان هم تر سره شوی نه دی خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاون نه یو زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي موږ لوی لارې نه لرو اوټوبان نه لرو موټروی نه لرو هایوی نه لرو جوړ شوی نه دي لا موږ د تیل لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو دغه پر ځای موږ برق را واردوو یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خود کفایی ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده اوس د پانګوالو اصلي اندیشنه څه ګڼل کیږي
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی او کابل ته کار کابل کې کار درلودل ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و مونږ مستقیم راغلو دلته لارې خرابې وي ویجاړې وي په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو او مخکې دغسې نه و په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل دا صحیح دی اماده کافي نه دی دا یوازې امنیت نه دی دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي نه یوازې خلکو بیا ځوانان دي د ښځې دي د مدني ټولنه ده د ژورنالستان دي د میډیا دي دغه ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي اوس کوم مال چې خرڅیږي بازار کې دا د متشبثینو ذخایر دي چې د پخوا پاتې دي هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسیدلی
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي
افغانستان له نیکه مرغه ډیر شتمن دي تر مزه کې لاندې زیرمې لري سرگردان او بیل وی چې دا کولی شي چې مزکه خلابه کی یا برق تولید شي اومده صادرات کړي شي چې د برق صادرات وي. او په زمان کې بیل بیل معدن لرو نایاب عناصر کې په افغانستان پیدا کیږي چې ډېر شتمن دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد وو یا کمکاری او بیکاری. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودې برابر کړي، خلکو لپاره وسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي. بیکاری اوج ته رسیدلې دي، فقر اوج ته رسیدلې دي، خلک ډېر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملی سیاستو ته ضرورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوی غړی ازرق شافیزی و چې له ازادي رادیو سره پر روانو او دغه راس په اوس وخت کې پر اقتصادي ننګونو خبرې کولې. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا مرکز موږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. وړاندې درته په خبرونه کې 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شبو کې لرو، خو اوس 4:30 بجې شوې. لاندې خبرونه له اسمت ساروان اورو.
د اروپای اتحادیې مشر اورسلا ډیرلین نن چهارشنبه وویل د دې اتحادیې وبشخړې د افغانانو سره ولاړ دی او ژمنه کوي چې افغانستان ته به بشري مرسته زیاته کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو له افغانستان سره د $20 میلیون فوري مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ ګراندی وای په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره نړیوال ټولنې او طالبانو ته پکار دی چې جوړجاړي ته د رسیدو لارې چارې ومومي. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام د ازبکستان په ترمیس کې له افغانستان سره د مرستو لوژستیکي مرکز جوړوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزې ورکړي دي. د طالبانو لوی درسیز قاری فصیح الدین وای افغانستان به ډیر ژر منظمه اردو ولري. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری نن وویل چې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم دغه هیواد ته رسیدلی دی. د افغانستان مشهورې هنرمندې نغمې له طالبانو وغوښتل چې له موسیقۍ سره مخالفت ونه کړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ بندیز ونه لګوي. او در راپورونو له مخې د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په ورستیو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته ډاډ ورکړی چې متحده ایالات پر چین د برید پلان نه لري.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. پر ویبپاڼه سربیره که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. په افغانستان کې یو شمېر خزینه ژورنالیستان وایي چې طالبانو دوی ته ویلي چې نور دې په رسنیو کې کار نه کوي. د دوی په وینا دې ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو وارې ژمنه کړې وه. دا ژورنالیستان وایي طالبانو په دې کار سره د ډیرو کورنیو د ډوډۍ وروړونکو یا نفقه ګټونکو مخه نیولې او هغوی په کور کې نیولې. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهروي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاک سره اوس دوی خپل د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډېرې خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه خزی اونجونی چې به هر کار کوي زه یوه له هغه ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخت شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو راهیسی سخت کار کرده. زموږ یوازینی هدف د دقیقو او پر وخت معلوماتو چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بند یو. د طالبانو له راتګ سره هره ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم آزادی راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي آزادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې 350 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی، د خبرونې لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستیال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونې په پایل کې به له تاسو واورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخکې ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا غ بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسي. دغه د حق د بند په وخت کې خوندې دي. حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وی غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فکی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي په افغانستان کې دې مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاک وی. دغه حق په ټول دینونو کې، خاص کر د اسلام په دین کې، د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده. خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته دیو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وبخي، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی، بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره لدې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي، نه پوهیږم بل مې داغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمنه، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولای شو په ټولنه کې، په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روان شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غوندو د ناستو برخه اوسی باید د بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لمدغه لارو کولای شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویل، یو انسان نشي کولای که حتی هم غواړي خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولای. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، د هغې لپاره په خاصو لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولای څنګه کولای شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي، هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي. یو انسان باید په دې پوه شي، کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبرې است.
چرمن یا چرم دا د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینا کار اخیسته.
ل چرم څخه کوم شین جوړیږي؟
پړای به د چرم نه به جوړو چې هغه وسم منکر استه ده. بازي لوخي او چې ووبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه وو. دا د غوا غوړی به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول غوړې خوند نه خراب او نور ډېر ډېر اسباب ترخیلو کې د منګه مشران قصې کولې چې کله به منګه ښکار تللو چرمی بوټونو بار علاوه به منګه یو رقم چرم د پنډیو نه تاو د راحتی ساسم کو خو صاحب پکې.
نن ام د موضوع چیرو ارزښت روښانه وو او پاړای د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اړوونکو، چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوي او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلي دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې ده چې انسانان لدینا کار اخیسته. طبیعت چې د آدم علی السلام له حبوط او زمکه تر کوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند الټیا پر لپسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لومړنی ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شانس انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګه و د انساني تکثر او زیادت لوجنه غونه انسانانو ګټه اخیستله. تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دا شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري، چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا چرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له چرمنو نه او پټکو نه ګټه اخیستله. هغه حیوانات به دوی خوړل دغه پټکی به وچ کړل او بیا به آش ورته وای یا به هغه دوباغت کړل پاک به کړل او هغه نه بده هغه د بدبوئی ورکس او د چرمن بخپل هغه اصلي هغه وساته. دین انسانانو مختلف ګټه اخیستلې زای یا مشک د دې لپاره کاری ده چې و به غوړی او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وی ساتي همدار رقم بیا روستو شړومبی او نور شودی شړومبی یا نور وسیله د دې ځای یا د هغه پټکې نه جوړ مشک په واسطه سره کاریده. همدار رقم نور لوخی تنه کاریده بیا ورورو انسانانو د پخول لپاره څرمنه یا د پخول لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیلې چې هغه کې اغوستل کیږي د څرمن نه جوړولې. په انسانانو ورورو مختلف وغونه استفاده وکړه د لیکلو ذریعہ ولا چې د حیواناتو پوسټک پټکو باندې ولیکاته قران عظیم شان د لومړي ځل لپاره د حیواناتو په پټکو باندې لیکل شوی د اهو په څرمن باندې په نورو څرمنونو باندې چې وچ شوی په هغه باندې لیکل شوی دي. بیا ورورو د دې د ګټه ډیره زیاته سوله له کتاباتو له نورو استفادونه وروسته انسانانو څخه صنعتي انقلاب منځ راغی او ماشينري ژوند شروع شو. بیا نو د چرم تولید مصنوعي توګه هم شروع شو. څرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده تنه کې د ورورو مصنوعي چرمونه منځ راغی د کارخانه او فابریکه پیدا سولې او بیا کیمیاوي مواد سره تولید د چرم شروع سو او نننۍ ته ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25% چرم کاریږي. دا نن زمانہ کې هم د صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې هم چې ګورو منګه 25% د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي.
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوی شیانې کارولي وي. لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک نیولې بیا د سات تر باندې پورې ټول له اصل چرم څخه جوړ دي. نو مولای دغه وخت کې سهم راته کوي چې د کوچیانو په کېږدې کې له چرم څخه جوړ شو لوخو کې شدې او مستې خوړلې وي.
زه ډیر جالب شي سره مخامخ شوم. زمونږ کلی توړان دي د کوچیانو چې زمونږ پلار تر زامنو خېمه وي هغه ته په کله کله موږ وتلو. ما ډیر جالب شیان هلته ولیدل. یعنی ډیر ساده دنیا وا. یو پسه د دې کوچیانو ټول ژوند روان کړو. مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدې ماست کرت داشان بیا بیرته دوی کې نستل په څه شي باندې وړیو نه به جوړ لیمچیو لباسونه مور نه جوړول شپل داس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال په ستلل. مثلا پتاکه یو ته د وو هغه وړیو نه به یو څه جوړ کړو. جالب خبره دا و چې دوی د ژوند ډیر ابتدایي وو. مثلا که دوی وو وختل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزوره ورته ول هغه به یو ټکه به راوخست دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنټ شول ماسته به نه جوړ شول او ډیر خواږه ماسته به نه جوړ شول. نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله. دوی څرمن نه ځان ته بوتان جوړول شول د حیواناتو څرمنونه همدارز دا څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ورواغوستله د واړه سیرلی. بیا په دغه مورن نړۍ کې ما خپل چرمی شیان ډیر خوښیږي چې څرمنې نه جوړي. زه خپل هغه بوټان اغوندم چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې. زما جیب کې وایلټ چې د بکس کې جیبي ورته وي دام باید څرمنې وسی او ډیر ښه څرمنې نه جوړ دی. زما د لاس سات کې چې کوم بندې ورته وي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې وسی. ډیر ښه رنگ هم لري. زما د څرمنې رنگ ډیر خوښیږي. حتی زه چې کله پوشاک کوټ زما څو دانې کوټونه چې څرمنې وو دا چې غوندم یې رنگ څرمنې وسی خامخه یو ښه کلاسیک شوق دی. زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنې دی.
د تاریخلو اوسیدونکو همت وایي چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي. خو د چرمی بوټ او کارول بیا د لپاره حتمی دي. دای وایي چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوچنی هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځانګړی شوی و.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه په کې احساس دی راحتی کوم. کم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشران بچ قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړای بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم مونږ کرسته ده مثلا بازي لوخي او چې د اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه وو د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه به نه خرابولې بعضی وخت به حتی د غوړی او د لوخي په خاطر باندې به استفاده کېده چې هغه وسم مونږ کرسته دلته د غوا غوړی به ویلې کول او کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه په کې اچول مثلا د قطعی یا د یو لوخي په خاطر به استفاده کېده چې هغه غوړی او خوند به نه خرابو نور ډېر اسباب او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې غرونو کې به مزل وهه مثلا اهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول نو واوره به ډېره وه پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفاده هم دینه کوله بل صحیح وي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې وسم وخت ډېر یو خاص خوشبوي لري د چرم او بل مونږ کره وس هم سپرونه دي هغه د چوبازي سپرونه سابق به چوبازان او چوبازي کوله چرم نه جوړ شوی دي کابل کې سابق چې یو کوڅم و د چرم دوزانو په نوم باندې څرګه کې با تجربه پوسټین دوزانو بور دوزانو چرم بده ورکه غوی با ش ورکو به به تا د فرمایش په اساس باندې یو شای درته جوړول
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي د کابل اوسنکی احمد ګل وای چې په دې ورستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي حال دا چې په بازار کې ډیر غتل دل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی
چرم د پوخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان کوم که د پوخا په نسبت اصل شی پیدا شي مثلا که منګو ګورو پوخا بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکش داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس ګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ ده څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه مر کیفیت او ارزښت مو غوږ مرخنی کبوټ او استعمال کو نو د یو څو خروسته یو وخته درې ورځې وروسته پک پکې بوی کوي هم دا رنګ ک جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې یو وخته وروسته هماغه جامپر پوستکی اچي چې اصل چرم نه همداسې ډیر شیان دي مثلا مونږ تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې یو میش چې ډېر وخت چې میش یو نیمه میش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې
درنو دوستانو دا وا د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او خلکو چیزونو د پرمختګ او ودې پیله خدای پاماني درناخلو الله مو مال او ملګریشه.
Let me let the lady out. نغمہ کبھی پشاند سان